وخت ماسپښین درې بجې سپې د مشال ریډیو په بلګړی کې عبدالحی کاکړ درته کلی وای. د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د افغانستان ناڅاپي سفر په پېښور کې د چودنی حال د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان څرګزي د افغانستان او پاکستان داخلي سیاست په اړه څرګندونی د بلدیتي انتخاباتو په اړه د سپریم کورټ اورېدنه د پولیو د ناروغانو په شمیر کې زیاتوالی او ځینې نور رپورټونه په روانه کړی کې درته اورو. په پای کې درته به امان الله نصر اونیز د ټوکو ټکالو اونیز پروګرام پام کوو وړاندې کوي. او په فایل کې به احمد شاه زمي راته خبرونه وړاندې کوي. نمړې دا مهم خبر نو سر ټکی. د برتانیې وزیر اعظم د افغانستان د ملي یووالي پر نوي حکومت ژغ کړی چې د هیواد یووالي او شکمداري لپاره کار وکړي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی په پېښور کې د تیر ورځې د چاودنې د پلټنو امر کړی او ویلي چې د ژوبل او مرسو کسانو د خپلوان سره به مرسته کیږي. او د ترکیه پارلمان حکومت اجازه ورکړې چې په شام او عراق کې د وسایلو پر ضد عملیات وکړي. اوس بشپړ خبرونه. د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون کابل ته د ناڅاپي سفر پر مهال ژمنه کړې چې هیواد به د افغانستان ټینګ او شملګری وي. کیمرون لمړی هیواد مشر دی چې نن یې د افغانستان له نوي ولسمشر اشرف غنی احمدزی سره ولیدل. ولسمشر غنی سره د ګډې خبرې غونډې پر مهال وزیر اعظم کیمرون د ملي یووالي پر نوي حکومت ژغ وکړ چې د افغانستان د یووالي شفاف اداري او ښه حکومتداري لپاره کار وکړي. مش ټول یو ګډ هدف لرو چې هغه زیات خوندې با ثباته او خوشحال افغانستان دی. موږ داسې افغانستان غواړو چې نور د ترګرو ځالې پکې نه وي چې زموږ د هیوادونو د امنیت لپاره خطر جوړ کړي. کیمرون تر 2018 کال له افغانستان سره د 180 ملیون پاوند مرستو ژمنه وکړه. ولسمشر غنی د خبری غونډې پر مهال په افغانستان کې وجسو بهرنی سرتیرو ته د عقیدت پرزوی نیوړاندې کړي او د دې قربانی وسایل تر امریکا ورسره برتانیا هغه هیواد چې په افغانستان کې زیات شمیر سرتیر لري. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په پېښور کې د تیرې ورځې چاودنه په سختو ټکو کې غندلې ده او امنیتي ادارو ته د پلټنو او د ککړو کسانو د نیولنې امر کړی دی. پر ماښام د وزیر اعلی له دفتره په خبرسي بیان کې راغلي په چاودنه کې د وژل شوو او ژوبل کورنیو سره د مالی مرسته وسی. تر چاودنې وروسته په خیبر پښتونخوا کې د بمونو ناکاره کولو پولیسو مشر شفقت ملک خبر اعلان ته وویل په تیرو 24 ساعتونو کې شپږ بمونه ناکاره کړل خو اووم بم وچاودې دی. تیر ورځ د پېښور پر کوارټ روډ د سکیم چوک سره نږدې د بم په چاودنه کې په یوه ګاډۍ کې سپاره اووه کسان ووژل شول او څلور نور ژوبل شول. د پېښې پرچا نه ده منلې. د پاکستان پوځ داوا کړې ده چې نن سهار یې په قبایلي سیمه خیبر کې د بمباری پر مهال 15 وسلوال وژلي دي. د پوځ د اماړیکو دفتر آی اس پی آر یو چارواکي د نن شتول په شرط مشال راډیو ته وویل د جټ الوتکو بمباری د جمرود په چپری او د باډي د په ملک دین خیلو کې سوي ده چې پکې د وسلوالو درې مرکزونه هم ړنګ کړ سوي دي. آزاد سرچینې د پوځ د دې دا پخلی نه کوي او وسلوال هم په دې اړه څه نه دی ویلي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان څرګندوي وايي که افغانستان پر خپل پښو ودرېږي د پاکستان لپاره یو ښه اقتصادي منډي او ستراتیژیک دوست جوړېدلای سي. نوموړي پرون په پریس کلب کوټه کې د میلمه په حیث د خبرو پر مهال وویل افغانستان تل د پاکستان او هند سیاستوال لپاره د سولې کور اوسېدلی او دوی پناه وروړې ده.
آج بھی پاکستان کا سب سے نیچرل نزدیک
نن هم افغانستان د پاکستان لپاره تر ټولو ښه او نږدې ملګری جوړېدلی شي. افغانستان د پاکستان لپاره یو لوی منډی او ښه ستراتیژیک ملګری کېدلی شي. زما په مخ کې د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی نواز شریف ته وویل افغانستان د پاکستان لپاره ستراتیژیکي ژورتیا لرونکی هیواد جوړېدل په زور ناممکن دی. البته په دوستۍ باندې همدا افغانستان ستاسو ستراتیژیک ملګری دی.
نوموړي د خبری غونډې پر مهال وویل که په پاکستان کې دا ځل ډیموکراسۍ ته تاوان ورسېدي او د 15 قومونو په دې هیواد کې فیډریشن له منځه ولاړې نو بیا به هیڅکله پر پښو ونه درېږي. نوموړي خپله دا خبر هم تکرار کړه چې د پاکستان د نور قومونو په شمول د پښتنو لپاره هم یوه بېله صوبه پکار ده. خبرونه له مشال اډیوس خبري. یو امریکای جنرال ولی په دې ورسوي کې د افغان سرتیرو په ځانګړي ډول د پولیسو وژنې زیات شوي دي. په افغانستان کې د امریکای پوځیانو قومندان جنرال جان کیمبل پر ماښام په پینټاګون کې خبري اعلان ته وویل دا وژنې د هیواد په جنوب او ختیځ کې د وسلوالو طالبان د بریدونو زیاتوالي له کبله زیات شوي دي. د ول د مرګ ژوبلې باوجود افغان ځواکونه توانېدلي دي چې د هلمند ولایت په ګډون نورې سیمې هم له وسلوالو بیرته ونیسي. عراقی روغتیایي چارواکي وایي د هېواد په غرب کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې او حکومتي ځواکونو ترمنځ په پرونۍ نښت کې شاوخوا 60 کسان وژل شوي دي. دوی وایي پر حکومتي پیاوړو مرکزونو د حملو لپاره وسلوالو ګڼ ځان وژونکي بریدګر استولي ول. درمادي او حادثه ترمنځ د فرات له سیند سره د حکومت تر واک لاندې په یوه وړو کې ښار کې دوه ځانمرګو د پولیسو پر ودانۍ برید وکړ. د شام لور ته لویه لار له همدې ځای تیریږي. د پولیسو چارواکي جبار النمراوي وویل د چاودنو پر مهال پولیسو شاوخوا 40 هغه وسلوال وژل چې ودانۍ ته د ننوتلو هڅه کوله. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل خپل فرانسوي سیال ژایوف لودغیان سره په شام کې د اسلامي دولت وسوال پر ضد په بریدونو کې د فرانس د برخې اخیستو پر امکان خبرې کړې دي. پرون ماښام ناوخته په پینټاګون کې د خبري غونډې پر وخت هیګل وویل فرانس هیواد او سیمې ته د اسلامي دولت وسوال ولاړ لوی ګواښ خبره دی. تر دې مخکې تېر ورځ د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند وویل دوی به له شامي اپوزیشن ځواکونو سره خپلې مرستې زیات کړي. د ترکیه پارلمان هغه وړاندیز منظور کړی دی چې پکې حکومت په ګاونډیو هیوادونو عراق او شام کې د پوځي عملیاتو کولو اجازه ورکوي. د دې واک غوښتنه حکومت کړې و چې مدته تر یو کال ده او دایره یې پراخه ده. وړاندیز ترکیه دې ته اړ کوي چې شام یا عراق ته پوځ واستوي، خو انقره ته واک ورکړل شوی دی چې کدا کار کول غواړي کولای شي. او سریلانکا نن افغانستان ته د سیالي لوبو په شل اوریزه کرکټ پایلوب کې ماته ورکړه. د سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلې نن په جنوبي کوریا کې په سوي دغه شل اوریزه لوبه کې لمړی بیټنګ وکړ او په شلم اوور کې د ټولو لوبغاړو په سوځیدو 133 منډې جوړ کړې. ورپسې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې بیټنګ پیل کړ، خو د 15 منډو په جوړولو سره په 13 اوور کې ټولو لوبغاړي وسوځیدل. دا ډول د اتلولي جام سریلانکا په خپل نامه کړ. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونو استاذ پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم.
نن د جمعې په ورځ د پېښور په کرنسی مارکیټ کې د پاکستانی روپې مقابله کې د بازي بهر ملکی کرنسی نرخونه سپدې ډول دي. یو امریکایي ډالر په 2.25 روپې غستې کیږي او په 2.25 روپې خرڅېږي. دا شان یو پوند په 1.65 روپې او 1.65 روپې یو یورو په 1.38 روپې او 1.13 روپې د سعودي عرب ریال په 19 روپې او په 19.25 روپې د متحده عرب اماراتو درهم په 19.70 روپې او 19.95 روپې او یو افغانۍ په 1.70 روپې غستل کیږي او په 1.72 روپې خرڅیږي. او اوس د موسم صورتحال. د موسمیاتو محکمه وایي راتلونکي شواروز کې پېښور کې د وریځ او باران امکان دی، خو په بنو او کوټه کې به موسم اوچ او تود وي. پېښور او بنو کې د تودوخه لوړه درجه به 15 سانتي ګریډ پورې وي. دا شان به کوټه کې تودوخه 30 سانتي ګریډ وي.
خبرونه مو له احمد شاه زمي واوریدل او لاغه ورسته مو د کرنسی قیمت او د موسم حال له ریاض مسخل واوریدل. په افغانستان کې د ملي حکومت تر جوړېدو وروسته په لومړي ځل د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون کابل ته په ناڅاپي سفر ورسېدی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي ویلي چې کدا ځل په پاکستان کې جمهوریت لمنځه یوړ سو نو دا به د دې هیواد فیډریشن ته تاوان ورسوي.
لمجه دا ګیله کیږي چې تاسو پاکستان زنده آباد ولې نه وایست؟ هغه چې جمهوریت او اساسي قانون سره سم پاکستان وي او هر ملت پکې پر خپل وسایلو واک ولري، هغه پاکستان زنده آباد کېدای شي.
د پاکستان سپریم کورټ یو ځل بیا په څلور په درې واړو صوبو باندې شک کړی دی چې بلدیاتي انتخابات وکړي. د سپریم کورټ دا فیصله باید عملي شي که څنګه؟
د سپریم کورټ فیصله چې کوم ده، هغه په کار دادا چې هغه د امپلیمنټیشن خوشي او ایڈمنسٹریشن یا انتظامیه یا ایگزیکیو پاغه باندې پورا عمل درآمد وکړي.
او د رواني غړي په پای کې به د ټکو ټکالو نیټس پروګرام پام کوو. اوري
السلام علیکم ګرانو د کساب په انتظار انتظار پریشان شو او ستړي شو او ریدونکو ستاسو د نور پریشان کول د پار را ورسېوي ګورګین میرچکه.
او یو شمېر نور رپورټونه هم لرو له مشال فریدو سره اوسئ. د خبرونی پایل د برطانوي وزیر اعظم د افغانستان له سفر څخه کوو. د برطانوي وزیر اعظم ډیوډ کیمرون ویلي له کال 2010 رایسی په برتانیې کې د ترګرو بریدونو په لاسو کې د نهو بریدونو پلان په افغانستان یا پاکستان کې جوړ شوی. دا خبره نوموړي پرون کابل ته د ناڅاپي سفر پر وخت وکړه. په افغانستان کې د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ د ملي حکومت تر جوړېدو وروسته دا د یو هیواد د مشر کابل ته لومړی سفر دی. د برتانیې د ګارډین ورځپاڼې رپورټ درته وړاندې کوو. ګارډین ورځپاڼه لیکي چې د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د زیارت ورځ کابل ته له رسیدو وروسته وویل چې د هیواد په افغانستان کې د شکیلتیا لوی قیمت ادا کړی دی، خو د په خبره داسې کول ډیر ضروری وو او هم د دوی د شکیلتیا له وجې افغانستان اوس ډیر بدل شوی دی. نوموړي د افغانستان په اړه وویل چې دا هغه ځای دی چې پکې د 11 سپتمبر بریدونه پلان شوی وو او دا هغه ځای دی چې پکې یو شمیر نورې حمله پلان شوی وي. ډیوډ کیمرون زیاته کړه چې له 2010 کال راځي په برتانیې کې د لسو ترګرو بریدونو تر سره کولو پلان جوړ شوی وو چې پکې د نهو منصوبه بندي په افغانستان یا په پاکستان کې شوی وو. خو دغه په وینا اوس دغه شمیر شاوخوا نیمای ته راکم شوی دی. شاغلی کیمرون وویل چې په افغانستان کې د القاعده تربیتي کمپونه لمنځه وړل شوی دی. د برتانیې وزیر اعظم پر مخ ویلي چې په افغانستان کې د برتانیې د پوځي ماموریت یا میشن اصلي مقصد د خپل هیواد امنیت ساتلو او د دې لپاره د افغان فوج او پولیسو صلاحیت شکول وو چې دا رنګه د هیواد د القاعده په نازای جوړ نسی. ډیوډ کیمرون زیاته کړه چې د په 2014 کال کې دا ژمنه کړې و چې په 2014 کال کې به ټول برتانوي عسكر له افغانستان راباسي، نو دا په وینا د اوس دغه واده پوره کړی ده. خو البته د زیاته کړه د دې معنی دا نه ده چې برتانیې بیخي افغانستان پرېږدي، بلکې د په خبره دوی به مالی مرسته جاری ساتي او د افغانستان امنیت ساتلو کې به خپل برخه اچوي. ګارډین ورځپاڼه لیکي د برتانیې ځواکونه له 2000 لومړي کال راځي په افغانستان کې ماموریت تر سره کولی چې پکې د دې هیواد شاوخوا 4350 عسكر ووژل شو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپک سوا یویش.
او سمزو پېښور ته د خبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک په پېښور کې د تیر ورځې 14 په سختو ټکو کې غندلې ده. هلته تیر ورځ په خبر پښتونخوا کې د بمونو ناکار کولو پولیسو مشر شفقت ملک خبر اعلان ته وویل په تیرو 24 ساعتونو کې شپږ بمونه ناکار کړل خو اووم بم وچاودید. پر کوهار روډ د بمې چاودنې پلچا نه ده منلې. غلام غوث نور معلومات راکوي.
د وزیر اعلی هاوس په خبرنه د جاری شوی بیان تر مخه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په کوهات روډ د سورلو په گاډي کې د تیری ورځې بمی چاودنه په سختو ټکو کې غندلې ده او امنیتی ادارو ته د دې پیخي د پلټنو امر ورکړی دی. وزیر اعلی پرویز خټک په دې پیخه کې ککړ کسانو ته د سزا ورکولو هوټ سرګند کړی دی او د مړو د کورونو او د جوبل شوی کسانو لپاره د شهید پیکج لاندې د مالی مرستو اعلان هم کړی دی. تیر ورځ د بازید خیلو په سټاپ د پیخي په ځای کې د بمونو د ناکاره کوونکو ډلې یا بم ډسپوزل سکواډ مشر ای ای جی شفقت ملک خبريالانو ته وویل چې یوازې په سلیریشتو ګینټو کې دوی د پیښور په بیلابیلو برخو کې شپږ بمونه ناکاره کړل.
جنگي حالات مې هه
د جنگ غوندي حالات دي. د شپې په موټر سایکل کې 14 کې مواد کې خودلې شوې وو او د الله شکر دی چې مونږ ته د هغې اطلاع شوې وو او د الله په فضل هغه مونږ ناکاره راکړو. د سحری د خزانه پولیس سټیشن په حدودو کې د بجلی ټاور ته درې بمونه کې خودلې شوې وو، لیکن د خیبر پښتونخوا پولیس بیدار وو او مونږ ته دغه اطلاع په وخت میلاو شو او دغه درې وړه بمونه مهم ناکاره کړل. او د دې 14 نه وړاندې مونږ په بډابېره کې مصروف وو، هغلته کې دوه بمونه کې خودلې شوې وو او ممکنه وه چې په دغه بمونو دوی د امنیتي ځواکونو قافله یا زمونږ د شپې روان عملیات په نخښه کول غوښتل، خو دغه دواړه بمونه مونږ ناکاره کړل او په مینس کې د یو واقعیا پیښه شوه. یعنی په سلی رښتو ګینټو کې مونږ شپږ بمونه ناکاره کړل او یو وچاودیدو. د بمونو ناکاره کوونکي ډلې د مشر ای ای جی شفقت ملک نمو چې کله وپوښتل چې په تکنیکی ډول د دغه ناکاره کړی شوی بمونو ساخت سرنګ وو، نو هغه وویل چې په دغه شپږو بمونو کې دوه بمونه داسې وو چې د هغه په فکر مقامي وسلوال په دومره مهارت سره دا رقم بمونه نشي جوړولی. د شپې چې د موټر سایکل والا کوم بم وو او اوس چې مونږ یو په بډبیره کې ناکاره کړو، د هغې دوه بمونو ساخت یو رنګ وو او ډیر په مهارت سره جوړ کړی شوی وو. زما په فکر کوم مقامي ګروپ لپاره دا جوړول مشکل دی او یو ډیر لوی ماهر دا جوړولی شي. تیر ورځ په کوارټ روډ د بازید خیلو په سټاپ د سورلو په ګاډی کې په بمی چاودنه کې و کسان ووژل شو او څلور نور جوبل شو. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو اوري. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمد خان اڅکزی وايي افغانستان تل د پاکستان او هند سیاستوالو لپاره د سولې کور اوسېدلې دي او دوی پناه وروړې ده. دوی وايي که افغانستان په خپل پښو ودرېږي د پاکستان لپاره یو ښه اقتصادي منډي او ستراتیژیک دوست جوړېدلای سي. نوموړي ویلي پښتانه په پاکستان کې د افغانۍ په نوم د یو واحد صوبې حق لري او ګوند باید د دې حق اخیستلو لپاره مبارزه کوي. تفصیل له کوټې د بارکوال میاخیل په رپورت کې.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر او د پاکستان د مرکزی پارلمان غړي محمود خان اڅکزی د پنځشنبه په ورځ د کوټې په پریس کلب کې له خبريالانو سره د حال احوال په پروګرام کې په خپلو خبرو کې وویل ګوند د پاکستان د نورو قومونو په شمول د پښتونخوا لپاره هم یو بیل ایالت غواړي.
پښتون پاکستان مې چار انتظامی یونټ مې کیو؟
پښتانه په پاکستان کې په څلورو انتظامی واحدونو کې اوسېږي. دا ولی پښتونخوا ته په یوشتمه پیړۍ کې هم یو واحد منتخب اسمبلی نه ورکول کیږي؟ دا خو زموږ حق دی، موږ به اخلو او پاکستان له موږ سره د دې ژمنه کړې ده. څوک چې د پاکستان د نامه توجیه کوي په هغه کې د انګلیسي توري اے مانا افغانیه ده. افغانیه مانا له چتراله بیا د بولان تر درې پورې د افغان وطن دی. دا باید افغانیه وایي. د یو قوم په توګه پښتانه باید په یو ایالتي اسمبلی کې وي، ژبه یې حکومتي او دفتري ژبه وي. محمود خان اڅکزی وویل چې په پاکستان کې تل غیر سیاسي او غیر جمهوري قوتونو واکمني کړې ده، خو دا دویمه دوره ده چې ډیموکراسي پکې وده کوي. خوایې کدا دل ډیموکراسي ته تاوان ورسید او د پنځو قومونو په دې هیواد کې فیډریشن لمن زلاړ بیا به هیڅ کله پر پښو ونه درېږي. لموږ دا ګیله کیږي چې تاسو پاکستان زنده‌باد ولې نه وایست؟ هغه چې جمهوري او اساسي قانون سره سم پاکستان وي او هر ملت پکې پر خپلو وسایلو واک ولري، هغه پاکستان زنده‌باد کېدای سي. د انصاف پر بنسټ د فیډریشن همیشنۍ ضمانت کېدای سي. یو تن به یو رای لري او له دې ځای به په افغانستان کې مداخله نه وي. افغانستان سره شی اړیکې تر هغه هم ختمه ولای سي. موږ جمهوریت خلک یو او داسې پاکستان غواړو چې هیڅ کس پکې پر بل کس او هیڅ قوم پر بل قوم ظلم ونه کړي. محمود خان اڅکزی په افغانستان کې پر نوې جوړ شوی حکومت هیله مندي وښووله او ویل چې افغانانو نړۍ ته وښووله چې دوی تر هر چا زیات پر ډیموکراسي باور لري. د ویل ک په افغانستان کې دایمي سوله او قراری راسي، دا په خپل د پاکستان لپاره هم اقتصادي او هم سیاسي ګټه ده.
پاکستان کې لیے بہت بڑی منڈی ہے افغانستان.
افغانستان د پاکستان لپاره ډیر لوی منډی ده. زموږ پیسې نن هم هلته داسې چلیږي لکه د دوی خپل پیسې چې وي. تاسې که هر افغان ته د څه شي اخیستلو په بدل کې پاکستاني روپۍ ورکړي، هغه انکار نه کوي. موږ ولې دا رشتې خرابې کړو؟ نن هم افغانستان د پاکستان تر ټولو ښه طبیعي دوست جوړېدای سي. یوه ډیره لوی اقتصادي منډی او ستراتیژیک دوست یې جوړېدای سي. که موږ لږ ایمانداري وکړو، هڅه وکړو، د پاکستان او افغانستان ترمنځ به ویزه هم نه وي. د ځینو خبریالانو د دې پوښتنې په ځواب کې چې ګواکې افغانستان بلوڅو وسلوالو ته پناه ورکړي او په بلوچستان کې د خپلواکۍ لپاره جګړې ته هڅوي، محمود خان اڅکزی دا خبره رد کړه او ویل زه بل اشرف غنی، احمد زی، عبدالله عبدالله او حامد کرزی څخه پر سپین کاغذ باندې دا لیکلی راوړم چې دوی به د پاکستان خلاف هیڅ ډول د وسلوالو پناه ځایونه نه جوړوي، خو پاکستان به هم د دوی خلاف نه جوړوي. د دوی ضمانت زه کوم، د پاکستان ضمانت دې هم څوک وکړي. دا هسې خبرې دي چې هلته د بلوڅو وسلوالو پناه ځایونه دي. هر خبره باید دې خواته کش نه کړل سي. افغانستان زموږ دوست دی، زموږ هیواد دی او تل زموږ لپاره د سولې کور اوسېدلی دی. په دې وروستیو کې پر ډیورنډ کرښه د خندق کیندلو په اړه محمود خان اڅکزی وویل چې دا کار ښې نتیجې نسي ورکولی. وایي سره له دې چې د دغو هیوادونو خلک په ویزه تګ راتګ کوي، خو که د ولسونو ترمنځ دا ډول خنډونه جوړېږي، دا به نور هم د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ کرکې او بدبینۍ زیاتې کړي.
دا مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز 621 او په شارټ ویوز یا لندو سپو
2113
او دا انٹرنیٹ للارے
پا مشالیڈیو ڈاٹ کام باندی
پاکی صافی اور دلش ہے
د پاکستان سپریم کورٹ ویلی د دریو صوبو حکومتونه نه غواړي چې بلدیتی انتخابات وکړي، نو ځکه له بیلو پلمو کار اخلي. له بلوچستان پرته سند، پنجاب او خیبر پښتونخوا لا تر اوسه بلدیتی ټاکنې نه دي ترسره کړي. سپریم کورٹ تیر کال ټولو حکومتونو ته حکم ورکړی چې بلدیتی ټاکنې دي وکړي. نور تفصیل له اسلام آباد سراج ظهیر راکوي.
سپریم کورٹ ویلی دی چې د بلوچستان سربیره یوې صوبې هم د بلدیتی انتخاباتو لپاره سندي کړي او درې واړو صوبې د انتخاباتو نه کولو لپاره بهانې لټوي. اسلام آباد سپریم کورٹ کې د چیف جسټس ناصر الملک په مشرۍ کې درې تنی بینچ د بلدیتی اوټونو په حق لا د کیس اوریدنه وکړه. په دې موقع ججانو خپل ریمارکس کې وویل چې په خیبر پښتونخوا صوبه کې حلقه بندي هم شوې دي، نو بیا څه وجه ده چې دغلته اوټونه نه کیږي؟ په کومه چې د خیبر پښتونخوا ایډوکیټ جنرل لطیف یوسف زی عدالت ته اوی چې د نو حلق بندو په حق لا آرډیننس تیار دی او په یو هفته کې به دغه آرډیننس جاری کړي شي. په دې محل چیف جسټس نصر الملک د سند، پنجاب او خیبر پښتونخوا صوبې ایډوکیټ جنرل ستا حکم ورکړو چې د روانې میاشتې په 14 نیټه دی عدالت ته حاضر شي او عدالت ته دی اوی چې د بلدیتی انتخاباتو لپاره یې سکړي دي. کله چې مشال ریډیو د بلدیتی انتخاباتو د ځنډ په حق لا د الیکشن کمیشن دی والا چارواکي نو پوښتل، نو د هغه نه چې د دې لپاره ضروري دی چې لومبه صوبایي اسمبلیانې قانون سازی وکړي، نو پس له هغه به دوی د انتخاباتو کولو جوګه شي. همدارس چې مشال ریډیو د الیکشن کمیشن د دې دریس په اړه د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړي فضل حکیم نو پوښتل، نو هغه اووی چې دوی لګیا دي او ډیر زر به قانون سازی وکړي. نو موري زیاته کړه
هغه سیستم غوړو چې نن کوم درنه نه د لالي ده یو رامي شي، نو پای کې د دانې سره سوچ نشته. بغیر قانون سازی نه، بغیر د سیستم نه، په غیر نظام نه، خو بتر شي ځکه نشي کولای. خو بیا خالي نه فرصان شو چې دې شي او شي چې خامخ یو اکستریم خلک راشي، او بالکل مو بریاتي لشن چې مون بالکل ډیر زیات خو اش ډیر زیات صورت دستي چې مون یو
د بلتیتی انتخاباتو د اهمیت او د دې د ضرورت په اړه چې کلم مشال ریډیو د قانوني چارو تزیه کار اکبر الدین او پختل، نو هغه وې
بلدیتی نظام د یو ریاست د پارا، د ریاست د چولولو د پارا چې دین د عمله تیر دي، چې په پاکستان په آئین کې د بلدیتی حکومتونو یا د میونسپل لیجسلیشن یا چې کوم لوکل لیجسلیشن نه دا غیر ذکر موجود دي. نو سپریم کورٹ فیصله چې دا ډیر زیات ټیکتا او سالی فیصله ده، ځکه چې دلته بلدیتی ادارې کار نه کوي، دلته عوامي نمائندگان نه وي، نو خلک د ډیر زیاتو مسلې سره مخ دي. نو د سپریم کورٹ فیصله چې کوم ده، هغه په کار ده چې هغه د امپلیمنټیشن خوشي او ایڈمنسٹریشن یا انتظامیہ یا ایگزیکیو پاگ بانی پورا عمل درآمد کی او چې کم پرسکرائب ٹائم دے پاگے کے دن الیکشن ہوتی.
د ذکر دے چې بلوچستان کی تیر کال د دسمبر په 10 نیٹا بلدیاتی انتخابات شوی دی. سیراج ظہیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دو سراج ظہیر چې رپورټ را کوي. په پاکستان کې د روان کال په لومړیو 9 میاشتو کې د پولیو د رنځورانو شمیر 178 ته رسیدلې دی. د روغتیا نړیوالې ادارې چارواکي وایي په پاکستان کې د پولیو ناروغي خطرناکه شکل اختیار کړی دی او که د دې مخه ونه نیول سي، نو شایي دا د پاکستان ګاونډي هیوادونو ته هم خور سي. په دې اړه نور تفصیل ظفر کریم له کراچۍ راکوي.
د روغتیا د نړیوالې ادارې یا WHO چارواکي وایي په پاکستان کې سکل د پولیو پرنس د اخته کسانو شمیر خطرناکې کچې ته لوړ شوې ده. په پاکستان کې په 2000 کال کې تر ټولو زیات 199 ماشومانو کې د پولیو کیسونه موندل شوي وو. چارواکي زیاتوي ښایي سږنی کال کې د بل هر کال په پرتله زیات کیسونه مخې ته راشي، ځکه چې سکل ورځ تر بلې د پولیو د رنځورانو په شمیر کې زیاتوالی راځي. د روغتیا د نړیوالې ادارې چارواکي ډاکټر زبیر مفتی دی اڑوائی
187 کے قریب کیسز رپورٹ ہوئے ہیں.
تر اوسه 178 کیسونه مخې ته راغلي دي. دا ډیره زیاته شمیره ده. په دې کې تر ټولو زیات کیسونه د شمالي او جنوبي وزیرستان او د خیبر ایجنسۍ له باړه تحصیل څخه مخې ته راغلي دي. د دې نه علاوه په خیبر پښتونخوا او کراچۍ کې هم ځینې کیسونه موندل شوي. دا څرګنده خبره ده چې په کومو سیمو کې د پولیو ضد ویکسین په سمه توګه نه دي شوي، هلته د پولیو وایرس فعال دی. نوموړی زیاته کړه د آبادی په لحاظ د پاکستان تر ټولو لویه صوبه پنجاب ده، خو هلته بیا د پولیو د مریضانو شمیر د نشت برابر دی. که دې ته په کتو سره د پاکستان په هره برخه کې د پولیو ضد د څاڅکو ورکولو کمپینونه په کامیابۍ سره وچلول شي، نو په دې مرض کې کمی راتللی شي. په پاکستان کې د دسمبر 2012 را په دې خوا په قبایلي سیمو، خیبر پښتونخوا او د کراچۍ په ځینې سیمو کې د پولیو ضد ویکسین کوونکو او د دوی پر امنیت مامورو کسانو باندې حمله شوي، چې له امله یې د دغې کمپین سره تړاو لرونکي په لسګونو کسان او امنیتي سرتیري وژل شوي دي. د سند صوبې چارواکي وایي په دغې صوبه کې تر اوسه زیاتره د پولیو کیسونه په مرکزي ښار کراچۍ کې موندل شوي دي. د سند صوبې د روغتیا وزیر ډاکټر صغیر احمد له مشال رډیو سره په خبرو کې ویلي، په سند صوبه کې 90% پولیو رنځ په پښتنو ماشومانو کې موندل شوی. دی وایي د 14 کیسونو له جملې څخه 15 کیسونه خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو څخه په دلته راغلو ماشومانو کې موندل شوي دي. په دوی کې IDPs او د افغانستان څخه راغلي ماشومان هم شامل دي. دوی کې زیاتره ماشومان په دې وروستیو کې دلته راکوچېدلي او دوی ته د پولیو ضد ویکسین په سمه توګه نه دي رسېدلي. د روغتیا د نړیوالې ادارې چارواکي وایي که په پاکستان کې د پولیو د رنځ مخه ونه نیول شي، نو دا مرض د دې ګاونډي هیوادونو او په تیره بیا د افغانستان وګړو کې په پراخه کچه خورېدلی شي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینه پس په ډیسټریکټ کې
منګل تکتیک چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
او سم شمالي وزیرستان ته ځو. شمالي وزیرستان کې په تسوی خلک په ځانګړي ډول د تحصیل سپین وام کې مشته خلک وایي د غلطه امنیتي ځواکونو د لټون عملیات لپاره د تیرې میاشتې 12 نیټه څخه کرفیو لګولې ده او پر دوی ټولې لارې تړل شوې دي، چې د دوی یو شمیر ستونزې نورې هم زیاتې شوي او د دوی په خبره د ناروغانو په کورونو کې په تکلیف دي. عمر دراز وزیر په دې اړه رپورټ لري.
شمالی وزیرستان تحصیل سپینوام خلکوای امنیتی ځواکونو لخوا دوی په سیمه کې د لټون عملیاتو ترسره کولو لپاره د 13 میاشتې 12 نیټې نه کرفیو لګول شوی، چې د دوی میرالی بنو هنګوټل او افغانستان خوست په طرف تللې ټولې لارې تړل شوې دي. دوی وایي د غلطه خلکو د لټون عملیاتو په وخت پلې اسلحه دولت ته په خوخه جمع کړي، خو بیا هم پر دوی کرفیو دوام لري. در از مک او د تاخیل سیمو خلک هم وایي د لارو د بندیز له وجې د ستونزو سره مخ شوي دي. د سپین وام اوسیدونکي ګلقادر خان په دې اړه مشال ریډیو ته وایي،
12 تاریخ نه په میلبون د دفتر ته پر شون سری لا میتنه وسله جمع کړل، د وسله بکر په کیر عملیات وکړل، په جون مې شو وتر ته راووتل. په میلبون لاره کار کې دا جاری دی، چې موږ ته دره او غو سي مهرباني د میر دي مورون په کیر نه په پروت دي نه د ویستا نه ډاکټرونو ته نه دینه راوندې.
مرسلین شمیر وایي ناروغان په کورونو کې د مرګ سلګي وایي،
میرلی تا اصل تا وبانی تا پر تخیل بند لیارو وشتی دو پلوانی خوست تا دلیو چالور وار لیار باندی نتسوک دکترون تا را صحیح کرائیشی نتسوک بزرگ تا را صحیح کرائیشی پید من لیار دو وجن ایو اور کئی مرش سوار لسو کل اور کئی چراغ دکتر تا را صحیح نسو اکرل لک دی مور چه وشی خالی ور تا کسی اور تا خوچی تر زیت نا زیت بیسر آتین اڈول چه کی میرے دکتر لے آغا آتین اڈول هم بسے خاتم دیو مخش لکا نور خال دی تانگرل تانگرل آئے بیان وحی اصطل وکا چیر بنیشن دا خبر روالی در مربانی وگنیشن دا
ملک شمید الله وای د کرفیو له وجې ډېر په مشکل کې دي او امنیتی ځواکونو ته چې مشران ورشي نو ور سره د ملاوېدو وخت هم نه ورکوي.
ډېر مشکلات سره چول وي په میږې په خپله علاقه پرېښي چې په تز باندې امن دی وسلې جمع کړي او چې کله یې غوښتلې وسلې مو جمع کړه پرېشان یې وګرځېد 12 تاریخ نه په میر باندې کار کې راغلې شوې د وزیرستان شمالیات شریدي هغه وخت نه میږ پوتې کارنل سره میږ ملاوې کارنل میږ ته وایي
کلامو چې په دې اړه شمالي وزیرستان کې موجود امنیتی ځواکونو اعلی چارواکو سره د رابطې کولو هڅه وکړه، نو د دوی سره پر دې موضوع خبرو کولو کې بریالی نشو. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بانو.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اور لیدلے شے
تسو مشال ریڈیو ری پا دو مانی مائی کی ہم درتا یوشمی رپورٹونا لرو اور سرا انیز پروگرام دا ٹوکو ٹا قالوی چی امان لانا سرے ستاسو لپارا وڑانی کبی خو اوس درې نیمې بجې سوي دي. احمد شاه زمي ته بوار ورکو چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون کابل ته د یو ناڅاپي سفر پر مهال ژمنه کړې چې هیواد به د افغانستان ټینګ او ښه ملګری وي. کیمرون لومړی هیواد مشر دی چې نن یې د افغانستان له نوي ولسمشر اشرف غني احمدزي سره ولیدل. نوموړی تر 2019 کال له افغانستان سره د 1.8 میلیون پاونډ مرستو ژمنه وکړه. د خبر پرنخوا وزیر اعلی پروفیسر ډاکټر کشور د تیرې ورځې 14 په سخت ټوک کې غندلې ده او امنیتي ادارو ته د پلټنو او ککړو کسان د نیولو امر کړی دی. د پېښور په کوارټ روډ له سکیم چوک سره نږدې پرنده بم په 14 کې په یو ګاډي کې سپاره 8 کسان وژل شول او 4 نور ژوبل شول. د پیښې پرچا نه ده منلې. د پاکستان پوز داوا کړی د چین سهار په قبایلي سیمه خیبر کې د بمباری پر مهال 15 وسلوال وژل. آزاد سرچینې د پوز د دې دا پخلی نه کوي او وسلوال هم په دې اړه لاس نه دی ویلي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی وایي چې افغانستان په خپلو پښو ودرېږي. د پاکستان لپاره یو ښه اقتصادي منډی او ستراتیژیک دوست جوړېدلی شي. نوموړي نن په کوټه کې مطبوعاتي کلب کې د خبرو پر مهال دا هم وویل چې که په پاکستان کې دا ځل ډیموکراسي د تاوان ورسېدی نو بیا به هیڅکله په پښو ونه درېږي. یو امریکایي جنرال وایي په دې وروستیو کې د افغان سرتیرو په ځانګړي ډول د پولیسو وژنې زیاتې شوي دي. عراقي روغتیایي چارواکي وایي د هیواد په غرب کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا حکومتي ځواکونو ترمنځ په پرنیو نښتو کې شاوخوا 60 کسان وژل شوي دي. بلخوا د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل خپل فرانسوي سیال ژایوف لودغان سره په شانګ د اسلامي دولت وسلوالو پر ضد په بریدونو کې د فرانس د برخې اخیستو پر امکان خبرې کړې دي. او د ترکیه پارلمان هغه وړاندیز منظور کړی دی چې پکې حکومت ته په ګاونډیو هیوادونو عراق او شام کې د پوځي عملیات کولو اجازه ورکړي.
احمد شاه زمي اوس د خبرونو لنډیزې وړاندې کړل. اوس د پاکستان د نن ورځو ورځپاڼو ته په اسلام آباد کې سراج ظاهر کتنه کوي.
نن د پېښور نه خبرېدونکو مشرق ورځپاڼه خپلې ادارېې کې لیکي چې جسټس جواد خواجه ویلي دي چې سپریم کورټ ته هر ورځ دا احساس ورکړل کېږي چې ګنې عدالت نوټس واغلي نو محکمې به هله کارونه په سم ډول کوي. نو دا خو د حکمرانانو ناکامي ده او حکومت ناکامه شو. د ادارې په وینا که څه هم دا د اعلی عدلي د ججانو سره نه ښایي چې داسې ریمارکس ورکړي چې په سیاسي صورتحال باندې تبصره وګرځول شي، خو دا کوم صورتحال چې په پاکستان کې روان دی نو د جانو لخوا دارنگ ریمارکس راتلل فطری خبره ده. اداري فلان دی وای چې نن سبا په پاکستان کې یو واجب صورتحال رامنځته شوی دی او اولس د یو شمیر مسلو سره مخ دی. نو باید چې سیاستوال د اقتدار تر لاسه کولو لپاره د حل زلو سره سره پولیسي مسلو هم توجه ورکړي. نو څوک به هم د حکومت یا د کومې محکمې او یا د سیاستوال پر ضد عدالت ته نه ځي. د دې تر څنګه جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې کله نه په بلوچستان کې د کام پرست رهنما ډاکټر عبدالمالک حکومت جوړ شوی د امن او امان صورتحال کې تر څه حد خواله راغلې، خو تیرو ورځو کې یو وار بیا امنیتي وضع خرابه شوه او یوازې د شورو او زیارت پورس په مختلفو پیښو کې وطن مړ او د 200 نه زیات جوبل شو. ادارې مخکې لیکي چې هسې خو ټول بلوچستان د خطرو سره مخ دی او د دې حفاظت د حکومت ذمہواری ده، خو په خاص توګه د کویټي امنیت په دې هم ډیر ضروری دی چې دلته د ملک د مختلفو سیمو نه خلک د کار په غرض راځي او د دې ځای د نامنۍ سره به پټول بلوچستان او بیا پټول ملک اثر پریوزي. دریا اخري کې لیکي چې بلوچستان کې د نامنۍ یو لوی وجہ د مختلفو نظریو خلکو سره سره دې ځای کې قسمه قسم خطرناکې وسلې هم دي. نو صوبایي حکومت له پکار دي چې د هر قسم وسلو د سمګلینګ مخه ونیسي او د مزاحمتي ډلو د مشرانو سره مذاکرات وکړي. د غرنګ د پیښور نخبرېدونکو
تلویزیون کی آج ورسپانې خپل ادارے په بلدیاتی انتخاباتو لیکلی او وای الیکشن کمیشن په خیبر پختونخوا کې راتلونکي میاشت کې د بلدیاتی انتخاباتو کولو نه معذرت کړی دی او دریز یې دی چې تر اوسه د صوبې حکومت د دې لپاره قانون سازی نه ده کړې. ادارې مخکې لیکي چې د خیبر پختونخوا حکومت پر اختیار بلدیاتی انتخابات زر تر زر کول غواړي، نو د دې لپاره د قانون سازی وکړي چې بیا د الیکشن سره د څه خبرې جواز پاتې نشي. ادارې وایي چې دا انتخابات څومره ایساریږي دومره به دولت نقصان وي، ځکه چې د بلدیاتی انتخابات وروسته دولت مسلې د هغوی په درشل هواریږي، نو دا شان دا کول ډیر ضروری دي. ادارې اخري کې وایي باید چې د خیبر پختونخوا سره سره سند او پنجاب کې هم زر تر زر بلدیاتی انتخابات کېدل باور کړی شي او د دې لپاره ضروری ده چې ټولي صوبایي اسمبلی قانون سازی وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات پامیر ساحل وړاندې کوي. ډیپلوماټ مجلې په افغانستان کې د ثبات لپاره د چین او هند پر همکارۍ لیکنه خبره کړې ده. په لیکنه کې د پاکستان د رول په اړه د شک څرګندونه شوې ده او ویل شوي چې چین هڅه کوي چې په افغانستان کې د امنیت ټینګښت لپاره د پاکستان د رول په اړه د هند باور ترلاسه کړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکایي لګښتونو په اړه لیکنه کې حکومت ته مشوره ورکړې چې د پیسو د ضایع کېدو مخنیوي لپاره دې لارې برابرې کړي. د دوه مقالو مهم ټکی له پامیر ساحل اورو.
ډیپلوماټ مجللی کې په افغانستان کې د ترهګرۍ د زیاتېدو له کبله چین او هند دواړه د دې ګواښ د مخنیوي په لار کې متحد دي. کله چې په افغانستان کې د طالبانو د اسلامي امارت واکمني وه، نو هند په مسلسله توګه له ګواښ سره مخامخ و. مجللی کې د روان کال په مې میاشت کې په هرات ولایت کې د هند پر قونسلګرۍ څلور وسلوالو برید وکړ چې د رپورټونو تر مخې په پاکستان کې د میشتې وسلوالې ډلې لشکرې طیبه غړي ول. له دې ښکاري چې هند ته لا هم خطر ولاړ دی. مقاله وایي چین که څه هم په افغانستان کې د بې ثباتۍ په اړه اندېښنه لري، ځکه چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال له افغانستان سره پوله تړلې وه، خو په پاکستان کې میشتې وسلوالې ډلې ښایي د چین د سینکیانګ له یوغور وسلوالو سره لاس یو کړي او په دې صورتحال کې وسلوال چین ته هم خطر ولاړوي. همدا لامل دی چې چین او هند په افغانستان کې د بې ثباتۍ د مخنیوي لپاره په ګډه کار کول غواړي. ډیپلوماټ مجله لیکي د افغانستان د ثبات لپاره له چین او هند سره سره په سیمه کې د نورو هیوادونو د همکارۍ اړتیا هم ده. په دې کې د چین او هند پاکستان سره مختلف اړیکی د شک کولو موقع برابروي. نوی ډیلی اکثر له بیجنګ اسلام آباد ته د اټومي او توغندیو د ټکنالوژۍ لور کولو ناراض ښکاری او د هند ترواک لاندې کشمیر کې د پاکستان مداخله هم په غوسه کوي. په لیکنه کې راغلی چین او هند دواړه په دې اړه بالکل مختلف فکر لري چې آیا پاکستان دا صلاحیت لري چې د سیمې ترهګرۍ شبکې کنټرول کړي او که څنګه. همدا لامل دی چې چین هڅه کوي چې د ډیلی او اسلام آباد اړیکی ښه کړي. ډیپلوماټ مجله زیاتوي په دې لړکې د درو واړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي همکارۍ او د شانګای همکارۍ په سازمان کې د غړیتوب وړاندیز هم شوی دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکي پینټاګون په افغانستان کې خپل جنگي ماموریت پای ته رسوي. له دې داسې ښکاري چې د افغانستان جګړې لګښتونه به ختم شي، خو امریکا او ملګري به یې بیا هم په راتلونکي کې د افغانستان د خرچو لپاره پیسې ورکوي. دا ژمنتیا د سه شنبې پر ورځ هغه مهال نوره ټینګه شوه چې په کابل کې د امریکا او افغانستان استازو د دوه اړخیزه امنیتي همکاریو سند لاسلیک کړ. د دې تړون تر مخه به امریکا او ناټو خپل کم شمیر سرتیری په افغانستان کې وساتي. څو ونې مخکې د افغانستان په بیړني ډول له امریکا د 520 میلیونه ډالرو مرستو غوښتنه وکړه او خبرداری ورکړ چې که پیسې ورونه رسیدي نو افغانستان به دولتي کارکونکو تنخواه ورنه کړی شي. د پیسو نړیوال صندوق IMF اټکل کوي چې افغانستان به له وسه تر 2013 زیږیز کاله هر کال په اربونه ډالرو ته اړتیا ولري. نیویارک ټایمز ورځپاڼه په افغانستان کې د بیا ودانۍ د کارونو امریکایي څارونکي جان سوبکو لخلې وایي هغه 104 ارب ډالر چې امریکایي کانګرس د افغانستان لپاره منظور کړي ول پکې شاوخوا 14 ارب ډالر لانه دی لګول شوی. افغانستان په نړۍ کې له بېوزلو هیوادونو یو دی او ډېرې اړتیاوې لري. ورځپاڼه زیاتوي هغه امریکایي ادارې چې په افغانستان کې پیسې لګوي باید خپل لومړیتوبونه واضح کړي، حقیقي موخې وټاکي او د پیسو لګولو لپاره داسې لارې برابرې کړي چې دا پیسې ضایع نشي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
تیر ورځ د پاکستان سپریم کورټ د وزیر اعظم نواز شریف د نااهلۍ د کیس اوریدنې پر وخت ویلي د وزیر اعظم د نااهلۍ په اړه په غوښتنلیک څیړي او دا چې پر دې مهال په ټولو متعلقه کسان عدالت ته وربلل کې شي. د سپریم کورټ جرګوي وویل درخواست چې پر کوم بنسټ دایر کړل سوی دی نو که دا ثابت شو نه یوازې وزیر اعظم نه بلکې ټول پارلمان لغوه کېدلی شي. رابعه اکرم خان نور معلومات راکوي.
په سپریم کورټ کې یو ځل بیا د وزیر اعظم د نااهلۍ په اړه د درخواستونو اوریدنه جسټس جواد اسخواجه په مشرۍ کې درې کسیزي بنچ وکړه. د اوریدنې په وخت جسټس جواد اسخواجه وینا وه چې وزیر اعظم نااهلۍ په اړه درخواست عدالت ته راوړل شوی دی، خبره عدالت ته راغله، په دې معامله به اوس ټول عدالت ته راځي، بیان به ورکوي او په دې به جرې کیږي. د اوریدنې په وخت د پاکستان تحریک انصاف او پاکستان مسلم لیگ کاف یو وکیل ګوهر نواز عدالت ته وویل چې وزیر اعظم په پارلیمان کې پوځي مشرولې په اړه بیان ورکړی دی کوم چې په دروغو مبنی دی، نو هغه د پارلیمان د یو ممبر په حیث صادق او امین نه دی پاتې شوی. د دې په جواب کې جسټس سوس محمد خان دا وینا وه چې که دې خبر ته وکتل شي نو عدالت ته درخواست ورکوونکو سره سره غونډ پارلیمان به فارغه شي. جسټس سوس محمد خان زیاته کړه چې تر څو پورې څوک مجرمه نه وي ثابته شوی نو د اسمبلی یو غړی هم نااهله نشي ګرځول کېدی. د عدالت په دې مهال وکیلانو ته وینا وه که د پارلیمان بهر درنه ورکوونکو ګوندونو سره مذاکراتو لپاره د وزیر اعظم او آرمی چیف ترمنځ په بنده کمره کې خبرې اترې شوې وي، نو آیا تاسو کې به څوک آرمی چیف د ګواه په توګه یا د هغه بیان حلفي په عدالت کې وړاندې کړی شي؟ د دې په جواب کې وکیلانو عدالت ته څه جواب ورنه کړو. درخواست ګزارو عدالت ته وویل چې هغې خپل درخواستونو کې ترمیم کول غواړي. په دې عدالت دا اوریدنه 15 اکتوبر پورې وځنډوله. د دې کیس اوریدنې په اړه د قانوني چارو کارپوه قاضي انور وایي
خبر خبر خبر
بلخوانن سحر د کامی اسمبلی سپیکر آیا صادق وزیر اعظم نواز شریف د اهلیت په اړه لیگل شوی یو ریفرنس رد کړی دی او ویلی دی چې وزیر اعظم ته د آئین تر لاندې استثناء حاصله ده او د آئین آرټیکل 3 د وزیر اعظم اهلیت په اړه څه سوال نو چتوي. دا ریفرنس ایڈوکیټ اظهر صدیق له اړخه دایر کړی شوی و چې پکې د آئین آرټیکل 3 تر لاندې د وزیر اعظم د اهلیت په اړه سوال اوچت کړی شوی دی. د ذکر ده 13 چیف جسټس ناصر الملک وزیر اعظم نواز شریف د نااهله ګرځولو درخواستونو اوریدنې لپاره د لارجر بینچ د جوړولو درخواست رد کړی دی. دا درخواستونه پاکستان تحریک انصاف رهنما اسحاق خاکوانی او پاکستان مسلم لیگ کاف صدر چودھری شجاعت حسین لخوا دایر کړی شوی وو. لارجر بینچ د 15 زیات ججانو باندې مشتمل وي او د پاکستان مسلم لیگ کاف صدر چودھری شجاعت غوښتنه وه چې دې کیس لپاره د 9 ججان وټاکل شي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو اوري. د بلوچستان په کوټه ښار کې د دې سوبې د هیپاتایټس پروګرام چارواکي وایي په بلوچستان کې به د شړی د ناروغۍ په ضد د وکسین کمپاین پیلوي. د دې په خبره له دې سره په سوبه کې د شړی ناروغۍ مخه ونیول. سیزمه شمکار خدای ورن اختر د دې پروګرام له مشر ډاکټر سمیع الله سره خبرې کړې او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
په بلوچستان کې د هیپاتایټس یا ژیړی ناروغي د مخنیوي پروګرام مشر ډاکټر سمیع الله وایي ډیر ژر به په صوبه کې د ژیړی ناروغي پر ضد د ویکسینو کمپاین شروع کړي چې موخه یې په صوبه کې د زیاتېدونکې ژیړی ناروغي په ناروغانو کې کمی راوستل او له دې ناروغانو څخه د نورو وګړو ژغورل دي. ډاکټر سمیع الله له مشال رادیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې وویل هیپاتایټس سی ناروغي په بلوچستان کې تر ټولو زیات ده او د دوی دغه کمپاین لري به دوی وکولی سي چې دغه ناروغي د ناروغانو شمیر راکم کړي او د هغوی درملنه وکړي.
بدی کی ڈینجرس فارم ہیپاٹائٹس سی دینا او داغه ویکسینیشن کا سپ ورلڈ وائڈ تو سپوری ویکسین نے دریا پسوی نہ دے آغا خالی پریونٹ کے کم پریکاشنری میئرز او ہیپاٹائٹس بی او این ڈی سی دے آغا ویکسین ستا اور موج تقریبا سکمز موج ہیلتھ کیئر پرووائڈرز دے سوبیا گورت ور کڑے دے اوس م پلان کڑے دے سکمز موج لس آغا ڈسٹرکٹس دی اس پاگے کی ڈیر کامن دی دا پاگے کی موج سکریننگ او ویکسینیشن دوارم پلان کڑی دے نو غالبا دا میاس دی کی بی سٹارٹ.
ڈاکٹر سمیع اللہ وئی دے بلوچستان لورالائی مساخیل او محمد او جعفر آباد هغه سیمې دي چې همدا هیپاتایټس سی پکې زیات دی. سمې زیاتوي د دغو ضلعو په شمول به په شپږو نورو ضلعو کې چې همدا ژړی پکې زیات وي دغه د ویکسینو کمپاین به کوي.
هیپاتایټس بی سی ډی دا یو جلا ریشو ده. دا ټیم تو کوټ زیات سی هیپاتایټس کم دی بلوچستان کې ډیر زیات دی. په بلوچستان کې بیا خاص کر جعفر آباد مست محمد او دلته لورلای مسخیل په دایره کې به ډیر زیات دی.
د ډاکټر سمیع الله په خبره تر پولیو ورسته جړه یوه بله هغه خطرناکه ناروغي ده چې په بلوچستان کې د ناروغانو په شمیر کې ورځ تر بلې زیاتواله کیږي. خو د ده په خبره که د دغې ناروغۍ په لومړي سر کې په متخصص ډاکټر باندې علاج وسي نو درملنه یې بیا تر ټولو اسانه او ژر کېدلی سي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د افغانستان په خوست ښار کې هم د لوی اختر د سوداګانو لپاره د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته سوې او خلک د لوی اختر لپاره سوداګانې رانیسي. خو بیا د خوست ښار یو شمېر دوکانداران وایي چې د تیرو اخترو په شان یې سږ کال د سوداګانو خوند نسته. دوی د دې کار لامل په افغانستان کې تیرې ټاکنیزې لانجې ګڼي چې له کبله یې د خلکو اقتصاد څه نا څه زیانمن سوی دی. تفصیل به نجیب الله لو خیر راکړي.
خوست ښار کې هم د اختر د سوداګانو لپاره د خلکو ډیره ګڼه ګوڼه ده. د ښار منځنۍ کوڅې د توکو د خرڅانو لپاره بندې شوې دي. په لاسي رډو او ګرځنده غرفو کې د اختر توکي خرڅېږي او د هرې رډې او غرفې نه څو څو کسان راچاپېروي. که څه هم د خوست ښار دوکانداران د نورو اخترونو په پرتله په سږني اختر کې سوداګانې کمی ګڼي او وایي چې تیرو ټاکنیزو لانجو د دوی کاروبار ته زیان اړولی، خو تمه لري چې د نوي حکومت په ټینګېدو سره به د خلکو په اقتصادي حالت کې ښه والی راشي او کاروبار به یې پرمختګ وکړي. یو تن ځوان چې خوست ښار ته سودا اخیستلو لپاره راغلی مشال راډیو سره په خبرې کې وایي چې
نوم یې عبدالنور زهیر د خوست ښار یو تن اوسي. خاله خوشحاله دي، لوی اختر دی، ځان ته بس کالي اخلي، بوټان به اخلي، کورنۍ ته به نور سامان. درې ورځې اختر کې خلک چکر وایي، ډېر زیاته چکر وایي. پرم وخت مطلب مثلا لاړ شي میلمکوټ به اختر لاړ شي، داسې پوهنتون طرف ته چکر وایي. خاله خوشحال دي چې نو ولسمشر وټاکل شو او هیلې لري چې وطن به جوړ شي او لوی اختر د خوشحالۍ اختر وره.
د خوست ښار دوه تنه نور وایي چې تیرو ټاکنیزو لانجو د خلکو اقتصاد ډېر زیانمن کړ. خلکو کاروبار نه لاره چې اغېز یې اوس ښکاره دي. دوی هم د نوي حکومت په وجود کې ښه راتلونکي ته هیله مند دي.
زه ظاهر جان یم، د خوست ښار اوسېدونکی یم. اوس انشاءالله انتخابات نتایج اعلان شول، نو دغه اختر به یو د سولې اختر وي، بهترین اختر به وي. انشاءالله زه ډاډه یم چې دا اختر به ډېر یو بختور اختر وي.
نوم محمد کابل دی، خوست ولایت اوسېدونکی یم. بس ټول اختر خو ښه ده او رشته تیر کلو هلته هو نشته، ځکه دغه انتخاباتي مشکلات و خلکو اقتصاد ته ضربه وزه له کرونا برونه نه وظیفې نوې خلک بي وظیفې و. انشاءالله دی نه ورځ ته بخارات ښه شي، امنیت ښه ده، بهې اوسه پورې کومه داسې پېښه نشته چې خوستول تین اندېښمن شي.
په خوست ښار کې دوه تنه دوکانداران چې یوې بوټونه او بل تنې د سر خولۍ او ټوپۍ خرڅوي وایي چې سږ کال سوداګانې دې ګزارې دي.
زه سلیمان خان، بوټونه والا ترکي، چینایي، جاپاني، اروپا والا مختلف ملکو بوټونه دي. سږ کال عموماً ځوانان بوټونه چې خولۍ دغه کرمش بوټونه وي ته امریکایي بوټونه دي، دغه ډېرو خولۍ.
ما نوم دی وارث خان، د جلال آباد اوسېدونکی او خولۍ مې راوړې دي. الحمدلله سودا پکې ښه ډېره کېږي. دا خولۍ خو قسمونه قسمونه او لکه سندۍ ټوپۍ دي، کمپیوټري ټوپۍ دي، بنګلادیش ټوپۍ دي او د شنوري پاکستاني ټوپۍ دي. وسره ډېرې بنګلادیشي خرڅېږي.
که څه هم په دودیز ډول څو لسیزې وړاندې خوستیانو لوی اختر یوه اونۍ لمانځه او د یاد ولایت په بیلابیلو سیمو کې به د تیاتر او ځینو دودیزو لوبو پراخې نندارې جوړېدې او د موسیقۍ او اتڼونو ګرم محفلونه به ترسره کېدل، خو اوسمهال د امنیتي پیښو ګواښ د دې اختر لمانځنه مختصره او رالنډه کړې ده. نجیب الله خیل، مشال راډیو، خوست.
تاسو مشال ریډیو ری اوس هم د روانې کړي خبري برخه پای ته ورسېده. اونیڅ پروګرام پام کوه به واورو د ټوکو ټکالو د پروګرام هر اونۍ تاسو ته عمل الله ناصر وړاندې کوي.
السلام علیکم ګرانو د کساب په انتظار انتظار پریشان شو او ستړي شو او ریدونکو ستاسو د نور پریشان کول د پاره را ورسېده ګورګین مرچکه. تاسو به ضرور خوشاله شوي است چې کېدای شي ګورګین به د اختری او قربانی د غوښې حصہ وړي وي تر څو چې کساب صاحب را رسیږي په دغه به گزاره وشي. گزاره به کوو ضرور، خو په غوښه نه بلکې د اختر په وچه کلکه مبارکي. دا اختر مو مبارک شه، ایمان مو سلامت شه، پس صحیح حاجیانو او حق غازیانو کی حساب شی. آمین. او خبر پات شو د غوخی او د قربانی، نو ای زما روریا چې څوک خپل هر ورځ قربانی شوی وي هغه به څه قربانی وکړي؟ ټول کال د سرکار د پاره قربانی، بیا د بچانو د پاره قربانی، بیا د بتخورانو پولیسو او اغواکارانو د پاره قربانی، د میرمنو د پاره قربانی، د دکاندارانو د پاره قربانی، په گنج او منډی کې د کسابانو او مالدارانو قربانی. هلکه دا زمانم ګورګین مرچکی چای خیره، زمانم خو باید چې قربان علی خان قربانی وای. نو ګرانو او حلال شو اوریدونکو، اکثر د خلکو دا خیال وي چې دوی د اختر په ورځ کیلې او یا ګډ حلال کړی دی، د اوخ او سانډا قربانی اور کړی ده، خو وروسته چې فکر وکي سوچ اووی نو خبر شي چې ای زما وروره، دا د اختر د قربانی ځناوران خو ډیر خوشقسمته دي چې صرف یو وار حلال شوي دي. مونږ خو دیارلس واره د ورځې په بیلو بیلو سرکاري او شخصي چاړو او چاکوګانو باندې حلالیږو او بیا هم نه خبرېږو. خیر وای، هله به خبر شي چې تارو جبیله ورشي. نوګرانو قربانی زده او کساب کشته اوریدونکو، سیده زو تو تکی چکری ته چې بیا په کم ځای کې چکری وهي، راپور اغه هم په پور.
نوگرانو او ترچڑے لاندی اوریدونکو، دا وخت زپ ډیر وی آئی پی چوک ولاړ یم، ډیر سخ وی وی آئی پی موومنٹ ته پولیس ولاړ دی او معلومیږي داسی چې د چا په انتظار دی. پولیس رور، السلام علیکم.
وعلیکم علیکم، تیر شوی خوشه. یو خو مونږ ستاسو د رپورټرانو د لاسه تنگ شولو، څومره ډیر سورس لکه موچان موچان هغه ساړه موچان چې پاره کاسه کې لویږي. خوشه
وی وی، دا څه کوي؟ څومره مغرور ہے؟
او خورکه مغرور نه یم، مجبور یم. وی وی آئی پی شخصیت را روان دی، گورنر صاحب را غوخته دی، اغوا کارانو دړکه ور کړی دی چې مونږ باغ واکو لری شو، زدا سینوی چې تر پخو لاندې شي. اور دې دې نه دی وای د سانډاګانو په جنگ کې چنګو خطر پخو لاندې کیږي. اخوشه
سوک وی آئی پی شخصیت را روان دی، دومره سختی خود وزیر اعظم پر اتګم نه کیږي.
وزیر اعظم د دې شخصیت مختصس دی، او بیا د موجوده وزیر اعظم د نسوارو لنرخم سوک نه پختی. دا اوس وزیر اعظم دی، هغه بے سیټه او بے سوچه قادری لا منډی په وولې. لیرې شخوره کې خدای ته وګوره، دا وی آئی پی شخصیت را روان دی، داسې نه وي چې یو بده بیکاره پیښه نه شي او بیا ټول ګرم زمونږ په سر رامات شي. د پولیس خود غمره قسمت دی، په کور کې د میرمن لغت یو سکان او د باندې د پبلک کنځاوي او لغازان.
بس ته صرف پلیز دا خبره راته وای چې د گورنر صاحب کور ته څوک وی وی آئی پی را روان دی.
اوهو، یو خود زنانی رپورټرې لکه مچۍ چې په انسان مخلي، بیا ولا که څوک ځان ترې نه خلاص کی. خبره واره ګوره، چاته به وای نه، قصاب را روان دی. قصاب
وی وی، قصاب هم اوس وی آئی پی شو.
او بیو کوفی چې د لوی اختر په ورځ قصاب وی آئی پی نشي، نو سستانیا به وی آئی پی وی. پوره یو میاشت وړاندې مو ټینځینې اخیستی دی.
نه نو د اغواکارانو بیا ولې دړکې ورکړي دي دا قصاب ته؟
ولې اغواکاران مسلمانان نه دي؟ هغوی به هم دا سنت ابراهیمی ادا کوي کنه؟
آخا، نو دارا تو وای چی دا گورنر صاحب بچی شی علالوی؟
تو با خدایا، گورنر صاحب و وزیر علا صاحب دواره یو مشترکه سانده علالوی.
مشترکه؟ مشترکه بیا ولی؟
اوهو منی کساب صاحب ویلیو چی زما سر تیم نیشتا، دو نشم علالوالی، بیا مجبورن آقوی خوارانو یو مشترکه قربانی واخستا. اسیم آقا دواره هر کار مشترکه کهی. Excuse me. جی ہیلو، س س س نا 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 نا، او مائی گاڈ،
سو شو
آغا او شو چی دا کمی خبری ویرو؟
نو تخورات او آیا کنا ویما سو شو.
بس جی سو شو خنو شو، کساب صاحب دے وی چلے درو لرو سلور سرمنو درو سرونو پنزو پخو سر اغواشو.
کم زینه اغوا کړو؟
ښه زه به ورشم، د هوا کارانو نه به انټرویو واخلم. ګورګینه میک درواله
یو خوش کولی یم برزانو کسابانو نخری د شزو دی جلا او د کوچیانو بل پاش کولی یم د جنزرو پرادیانو عجب گنج میشه پا مش بانگی خرزیشی سرونی خیراتیشی دانور پا فریچ کی بندسو رزد اختر دنن پسونه حلالیشی سرونی خیراتیشی دانور پا فریچ کی بندسو گور آچه ولی آتلونه بیدی خوشال وای من خو کبابونه بیسو والا و حلال بیدی پسونه غریبان پاته که فریزر چنی دکیشی سرونی خیراتیشی دانو در فریش کی بنسو رزد اختر دنن پسونه حلالیشی سرونی خیراتیشی دانو در فریش کی بنسو
نوگرانو کساب زده او کساب کشتا اوریدون کو تو تکی خوالار ترچو چی دارایجی نو مش باولار سو دا چیلی او گدانو گنج دا چیر چی دا مالدارانو پتنگیانو اتلس بجیدی او خبر پا پیسو نور سرکیجی پا دیر گرانا او لوی لوی سپارشونو یو مالدار چی دا دری سو گدانو او شپر سو چیلیانو مالک دی وقتی را کردی تا دا مرکا لستودیو بیسخ سورسک فریادی اولاندی کبی
جناب مالدار صاحب مونگ تازو تا با ستوریو کی خوش آمدید وایو
او یارا سوال که وایو خود از دست دا میدی والا سبر سلامونه اومنه نیدی خبری اوگه که نه
آخه ده دا سوال بدر نوکم تازو دا گدان او چیلیانی ولی دومره گرانی ورکوی
او که زه د تانه د پوسو کم چې تاسو د بجلی د ګیس د پیټرول د ډیزل د سی ان جی ولې دومره ګرانه ورکوئ نو بیا
نو دا زمونږ نه ته ولې تپوس کوي دا خو ته د حکومت نه تپوس وکړه
نو خو تاسو هم دغه د چیلیانو او ګډانو تپوس د حکومت نه وکړئ کنه
ولا دا خبره خو دې بالکل صحیح وکړه
کومه خبره مې غلطه ده اوبه نشته گیا نشته بارانونه نشته
یاره دا خبر خودی غلطه ده بارانونه خود سه خواهی دی سیلابونه لاراغلل
خانه دی خرابه شا سیلابونه خمالونه طوله یوده
الک از من اکل ما که و
اوز خو گیا هم با پیسوالو اوبه هم با پیسوالو دا یو چیلی دا موتر او یو گرد دا تریکتر پا کیمت راتا ولارده ارزانه سنگ ورکم بیاستا دا پولیس و غنده تکس جلا دا بتخور و پرچه جلا دا کستم والا کستم تکس جلا
کستم بتخور پولیس دوی بیاستا سخم تکس واری
کمال که دقو مکمو تا چی ارسو کلار شی اگه بیا خپل پلارم نبخی زمونگ سر یو مالدار شته پا گنج کی چیلی و گدان خرسوی و ایما خام چی کور تا دننکیگم زوی می پا دروازه کی رتولاری تکس رانالی
ها زوی بی اولی تکس تیرالی
پا پولیسو که دیکنه و ای زوی می و ای بابا تکس براکه ولی چی زد هر چرا تکس وانلم بدن می میگی میگی که سطح می خارخ کوی و پا سر کی می درد می
نه بیا چه کامت دی زوی ده پلار نه تکس علی اللہ دی مو ده آخری زمانی ده پولیس و پولیس چی نه چوی ده حکومت تکس خمو ده خلو سخلی دلیو ار ولا ده غدیر آروان دی الک ریڈیو بند که نرغی ما خیال مرسخم تکس واری
وامر کسی خشمه و حریفات دوریو Oh,
ای دنگا وی دنگا اوه دنگا اخ دنگا دیکس را تبانی نا وگی دا تبرینون دنگا دور سرا یار پنکی دکانون دنگا دور سرا یار پنکی دکانون
مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.